وړیا کورسونه پرانیستي دي. دغه کورسونه چې د افغان سوداګر انجینر عبدالرحمن وطنوال په مالی لګښت جوړ شوی، د زرګونو زده کوونکو لپاره یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. بختیار احساس احمدزی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په شپږ میاشتني کورس کې ګډون کړی وایي، په دې کورس کې ډېر څه زده کړي.
تقریبا درې نیمې څلور میاشتې کېږي چې په دغه کورس کې زه خپله ګډون ما کړی ده او همدارنګه درس ورزم. دغه کورس د ټولو ځوان لپاره، د ټولو زده کوونکو لپاره، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې هغوی د کانکور لپاره چمتووالی نیسي او همدارنګه د کانکور لپاره امادګي نیسي، یو اطلاعي چانس زده کوونکي کولی شي چې وړیا ډول دغه اطلاعي چانس څخه ګټه واخلي. ډېر زیات خلک دي چې په کابل ولایت کې هغوی اتاقونه نیولي دي او همدارنګه په ډېر مصرف سره او په ډېر اقتصادي ستونزو سره هغوی په کابل ولایت کې د کانکور امادګي نیسي. هغه کسان چې هغوی اقتصادي وضع ټیټه ده او همدارنګه اقتصادي ضعیفه ده، کولی شي چې دغه اطلاعي چانس څخه په وړیا ډول استفاده وکړي.
زین الله بل هغه زده کوونکی دی چې د وطنوال ښوونیز مرکز په کورس کې ګډون کړی. هغه مطمئن دی چې دا کورس به د دوو پوهنتون ترمنځ د یو پل رول ولوبه وي.
یعنی ووایم چې زموږ دغه مرکز تعلیمي مرکز چې موږ ته ډېر سره بکلی دی، حتی موږ ته کولی شو چې کانکور کې هم اطلاعي چانس موږ ته راکړي چې موږ په هغه کانکور کې هم کامیاب شو. دغه ازمایشي امتحان موږ کولی شو هغه کومې غلطیانې چې د کانکور کې دي موږ وس اصلاح کړو او ډېر سم زده کړو. واقعا داسې هلکانو چې په انتخاب باندې نه پوهېدل، هغه چې مخکې به چې زیاتې غلطیانې تر کېدې، اوس هغه هر څه اصلاح شول او هغه د جوابو په ورقه باندې هم زیاتره نه پوهېدل، خو اوس ماشاءالله انشاءالله ځوانان به پوه شوي او ټول معلومات هغوی ته حاضر شو.
په لوګر کې د وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی وایي، دغه کورسونه د زده کوونکو د تعلیمي سویې په لوړولو کې ډېر مثبت تمام شوي.
د لومړي ازمایښتي کانکور پیل سره شاګردانو زیاتې ستونزې درلودلې. دوم ځل ازمایښتي کانکور مو چې واخیسته، موږ ډېر مثبت تغیرات په دې شاګردانو کې ولیدل چې یو خو د کانکور له پروسې سره ډېر ښه آشنا شوي وو، هغه ستونزې او سوالونه او پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوې وې ډېرې. او په څنګ کې کله چې د دوم ازمایښتي کانکور نتایج موږ وکتل، د یوې لیسې نه تقریبا دولسو کسانو له درې سوه نه پورته نمرې واخیستلې په دغه ازمایښتي کانکور کې. نو دا هغه مثبت اغېز و چې موږ د شاګردانو په علمي سطح کې ولید.
نورالله ستانکزی وایي، کله چې دوی ولسوالیو ته سفر وکړ او هلته یې له خلکو سره دا موضوع شریکه کړه چې دوی ورته وړیا کورسونه جوړوي، د خلکو له ډېر ښه هرکلی سره مخ شول.
لومړی لاړو په لیسو کې، د لیسې له امیریتونو سره کېناستو، دغه موضوعات مو شریک کړل. بیا مو د هماغو لیسو د والدینو شوراګانې را دعوت کړلې، هغوی سره کېناستو. موږ چې ستاسو د بچانو لپاره دغسې یو پروګرام، یو خیرخوا کس پام کې لري، تاسو که همکاري وکړئ خپل اولادونه راولېږئ. او بل دا چې سیمې نا امن دي، آیا موږ کولی شو چې دغه پروګرامونه هلته مخته یوسو؟ نو د والدینو شورا او خلکو عام ولس موږ ته ډېر ښه تود هرکلی وکړ. کله به چې نظارت ته لاړو، د زده کوونکو تنده به مو ولیدله، د دوی هغه شوق به مو ولیده. یعنی واقعا موږ به ډېر هغه کېدو چې کاش موږ کولی شوای د دې زیات دوی ته خدمات وړاندې کړو.
دا وطنوال ښوونیز مرکز مشر نورالله ستانکزی په دې باور دی چې عام خلک باید هر وخت خپل سترګې حکومت ته ونه نیسي، بلکې خپله هم د خپلو اولادونو د روزلو لپاره کار وکړي. هغه وایي، دار چا چې څه زده وي باید نورو ته یې ورزده کړي.
تجاران او ملي سوداګر هم کولی شي چې دغه ډول پروسې مخته یوسي. اوس ژمی ده، محصلین دي چې له پوهنتونونو څخه رارخصتېږي، هغوی کولی شي چې په کلیواله سطحه، په مساجدو کې، حتی په کورونو کې د زده کوونکو لپاره، د ځوانانو لپاره دغسې ښوونیز مرکزونه فعال کړي، تر څو دوی هغه کومې ستونزې چې په کومو مضامینو کې لري هغه ستونزې هم حل شي او کانکور ته هم چمتووالی ولري، دوی علمي سطح هم لوړه شي. دا مسؤلیت دی د هر فرد چې څه زده کړي دي باید نورو ته انتقال کړي.
خوږ اوریدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته مو هم پیدا کولی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت، د سره محکمې پریکړې ته انتظار او پر سر محکمې د حکومت د فشارونو اوازې دا هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننۍ خبرونه کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل دی. تاسو سره کله وي سړی مشي د لومړي وختنې په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده. په دغه موضوع کې څه پرمختګ شوی دی څه شوي دي؟
وروسته له هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا حاصل او دغه استیزا د قانون د دنیوي ماده مطابق نه و، بنان حکومت د دې ماده لپاره د یو واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړ، تر څو سترې محکمه د دغه ماده تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول شي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبانو وغواړي له هغوی څخه پوښتنه وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دغه توضیحات قانې کوون کې نه وي د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق شردي او رایه چونه وسی. ولی او په حکومت په لومړي ورځ دا کار هم وکړي، درې وزیران یې واستول کابینت ته، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوه درې وزیران په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و. بنان حکومت فلیکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
بس یو وزیدی ویل کیږي چې د ستري محکمې د پریکړه شاوخوا یو میاشت وزندې د لامل امداد وي چې حکومت ځینې فشارونه په ستري محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څنګه راته دی؟
حکومت یوازې په دې خاطر دا پریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره ستري محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخصه څه چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورید کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یو قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستره محکمه د قضایا قوه یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایا قوه خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دي چې هر کله چې تفسیر ستره محکمه یې رائے کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر ایرایاسي، ولې د لپاره چې موږ د ستري محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګنا فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم وارد دی درسي.
فکر کوئ نو لامل یې څه دی؟ ولې دومره وزنډې ده؟
شته چې ولې زنډې ده؟ لږ د ستري محکمې د صلاحيت بحث دی، هغه په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد تفسیر لپاره ستري محکمې ته لیږل کیږي، هغه اړ دي چې د قضا علي شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي وګوري. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر مواردو باندې تفسیر نست کېدلی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په مخه بودیجه را دوي، دا یو ش بحث دی. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولیا او بیا پارلمان ته واستوي. ولی کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخي ولري، د افغانستان په خیر کار نه دی او اړین نه ده چې دولت استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي. کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره ستري محکمې ته لیږل کیږي، د پدې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخه په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه و بدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د دولت استازي حقوقي په ډول امتحان کې راولي یا د حقوقي څخه یو ډول امتحان واخیستل شي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسه چې پراتونکو کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخه لپاره استفاده کوي. ستره محکمه د یو خپلواک قوه په توګه د قانون لمخه حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پوښتنه ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د ستري محکمې صلاحيت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایې کړي. نو که ستره محکمه یو درېمه قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده، کدریم قوا د قانون تفسیر وړاندې کوي دا باید ټول د پاره قابل د قبول وي او د مشترک کومه کوي چې بل اخره دغه پړاو څخه پښتو سره مختلف ورسو
د ولسی جرګې د وسنی دریز معلوماتي چې خایي په خپل ځای ډیر کلک ولاړو سي کچیرته سره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامن شي د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه براولاړ شي
زه فکر کوم چې د ټول د پاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري زموږ ګټه پدې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو خپل تصامیم چې هر ډول وي فردي ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې هر ډول وي هغه پر خپل ځای ولې اړین نه ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندې دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وکړي تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي
یو بل مهمه مسله هغه ده د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری مثلا د معدن وزارت همدارنګ د قبایل وزارت سرپرستان دي لامل څه دی ولی نوماندان نه معرفي کیږي آیا د اجرایی ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او کنه کوم نور ستونزې دي
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو نمونه یاد کړل د دې وزیران مصطفی سوی یا هم د قبایل او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو بینان دا بحثونه لډیر په خاص خنه دي یعنی تازه دغه وزارتونه خالصې
د معدنونو وزارت حکومت په خوا
سید ولی پر دې باندې کار شروع دی پر دې کار سوی دی له هم کار جریان لري چې مناسب په کار پو تجربه خوندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوته سي بدون شک چې د مسؤل اشخاص شتون په اداره کې یو غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په شته وګسره مخته لاړ شي ځکه چې مسؤل اشخاص یو حقوقي قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري ولی د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په شته وګسره مخته تللی دي اداره فعال ده مهمه ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دي اشخاص او افراد کچيري له یو ځای بل ځای ته تغیر او تبديل کیږي هم د ادارې پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفي تاثیرات نه چوي په ټول کې سیستم د چکار کوي د قانون مطابق اشخاص او افراد که موینندې که عمومي رئیسان دي که ماوینندې هغه خپل کارونه مختوي
د سلب صلاحيت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفي اغېز لري
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحيت سره خپل چارو ته دوام ورکوي د هغې له صلاحيتونو څخه هیڅ نه دي کم سوي صلاحيتونه وضاحت لري هر کله چې د ستري محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیدي هغه وخت چې په دیاله بنهایي تصمیم نیول کیږي اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان وزیران دي حقوقي د پخوا په شکل خپل چارو ته پاتې توګه سړی دا مور کوي
مېرمنه
سلامت
درنو اوریدونکو دا وساسې لپاره د دیونه حقیقت سره خبرونه تر بیا خې چا
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی هم پی زوانو مالی دلی دو سرو بازار.